افغانستان کې د سحر 10 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې د هیلو وړانګ ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلای شي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی جوزا لومړۍ نیټه د میاشتې 28مه. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د ډینګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د ډینګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړه چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دی پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینې سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دېره دي، سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګند دول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوی و چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان د سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 1300 کسانو کې 10 ښځې او 3 ماشومان، دغه راز د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان پا په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیگ یا ای پی ایل د لیگ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیگ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گل سلیزی ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چنای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډینز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شی وکشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو د طبیعت غگونا واوری دل، د طبیعت غگونا او د غرونو چپتیامو احساس کرا، د شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه د طبیعت جب همز دکرو، سول یو بل سرا وگڑیگو او دی او بل پا خبره و پوهیگو. راشه چی دی گلونو خنداز دکرو، دی مرغانو سندری زمزم اکرو. راشه چی دی ونو قدر وکرو، دی ونو او بوتو هر کلی وکرو، او غیگت ری چارپی رکرو، سو یخ سورای او خوگی میویمو پا نصیب شی. دوی طول زمونگ دی جواندان برخه دا، زمونگ ملگری دی، مونگ لدوی پراتا جوان نشو کولای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت سر نشلی دون که اڑی کلرو، مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کولای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی زویا؟
سوای موره؟
مورد صدقه شا، مورد جار شا، مریض خوب نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نهیم، اصی ما ویل چو دا بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، لار با می بیا وروس تر اپسی راتی.
دالمر لکم یو خوارا خطره، چی خیالی زوی می لما سر کار تزی.
خود تا و مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لطورتون رو آتش و خیالونو چنه جوریگی؟
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رو رسیگی، تخپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلا کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پخپل کار پسیزو.
سمه ده پلارا، ته مخ کشا، زبه ده شال و خواه غلای غلای در پسی درزم او خپل خیال پلاو بمکم.
بسم الله که زویا، زه چه روانی گو.
درزه پلارا لخیره.
خیالی زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلی و چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر یې ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی گل ترورې، دا دې زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشې لورې.
ښه ده شې ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړې وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړې.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د احمد خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د احمد خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دی اسې صفت کې.
نه پر اختیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوان خو ډیر ښه دی، خو یو بل خبره هم پکشته.
د سنگین پلاره تا لکه چې خوب کې راویستا.
نه نه، زه د صفت خبره کوم، هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړي هم پکې ډیر نه دي.
پلار جان، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډیر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرې سبق دی وویلو، لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې؟ مورې
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، درغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګ به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسو ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو مونږ ډوډۍ ته ناستو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، اداره ته چول ستاوی ختان جوړ کوم او کده چې نارګل.
عاشقا هیر دی ډیر شوی، د چې نارګل وختان خو د پارون جوړ کړی.
ته خوای لکه مې ورځ چې یو من مینې ورېجې را نغلا کړې دي، او مازغه مې بیخي کمزوري شوی دی. خدا ورستی،
خدای به خیر کړي. ښا، اوس نو دا وختان را ته پاک پچاړه وخره.
په دواړه سترګو کېنه. دا
شوکا لاس په ورو خوروا کور دې وایم له غلې ډک شه. هسې نه چې د کاکا خوشحاله سر نه د پنبې پټای جوړ کې.
یار چنارګله که د خوشحال کاکا د سره د پنبې پټۍ جوړ شي لا ګټه به پکې وکړي. او
عاشقه د چنارګل خبرو ته غوږ مږده چې غوڅ به مې کې.
وایم چې لالا بیغم اوسېږه عاشق به خپل کار کې استاذ دی استاذ. او
چنارګله
وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشحاله. څه دې ویل عمل کوه؟ سه
هسې ما ویل چې د ژرندې غږ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به یې غنم نه وي خلاص شوي.
غم مه کوه کور دې وایم له غلې ډک شه زه به همدا اوس ورشم.
اخ خو چې چنارګل دې ولېږه کړتې ډېرې کمی سړی له کاره باسي.
چنارګل ښه سړی ده خوندورې خبرې کوي.
او ښه سړی خو دی. اوهو هغه دی حاجي شیرین هم را روان دی والا چې لکه چې دی ویښتان جوړي که څنګه؟
په خیر دې راشي زما ویښتان تیار شو. ته به د حاجي شیرین ویښتان ور جوړ کړې زه به ښه شین لونګین چای درته راوړم.
یاره کاکا خوشحاله زما د زړه خبره دې وکړه. راځه راځه حاجي شیرین هله چې شین لونګین چای هم نقد شو. کېنه
ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندورې دي.
ته په خپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پېژنې. راځه کېنه دا راته وایه چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه.
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه، بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره درسره شریکه کړم.
چیرته لکه چې واده واده ته راږدې چې ښه وایم چې غوښه او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډوډ پکې وغړم به وغړم به غړم به که نه څه خبره دې وایه.
واده ماده خو نه دی خو دا د پلو خبره پکې شته.
په خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوې د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي. ته صبر دا دې ورکې مینې وریجي.
هو دا څه وینم دا له کومه را پیدا شوې؟ دغه د وریجو غل خو راته وښایې که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډورو ورپسې وغږوم.
پغل عمل پسې مه ګرځه له خپلو بچو سره نوش جان کا. هغه چاته هم دعا کوه چې ستا ورکه را پیدا کړه او پتا یې زړه خوږي ده.
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي؟
دې ملالۍ پلاره مینځلې وبوله اوس یې لمر ته ګرم چې وچشي.
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکم.
مور دې جار شه سنگینه زویا دا دې لمر ته اقدام.
ښه ملالۍ لورې دا دې ستا عمر خو په ځای شو.
پلاره زما کوم عمر؟
ولې هېر دې شول؟ تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم.
را په یاد مې شول.
څه در په یاد شول؟ نو راواخله مجله او مونږ ته کیسه وکړه.
سمه ده راواخلم.
چیرته دې ایښې ده؟ زه به یې درته راواخلم.
د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده.
ژر یې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده.
دا دې را مې وړه. دا کیسه مې یادوله.
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي.
هو د همدې نانځکو کیسه ده.
دا یوه نانځکه څومره ښکلی او پاکه ښکاري.
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري.
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي.
لکه چې نسې درد کوي پر نسې لاس ایښی دی.
هو دې به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل.
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه؟
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله.
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کارو پوهیږي. که په خپله نه پوهیږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني. دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي.
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو.
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده. دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک په اوبه او صابون مینځي.
ها نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
خو دې منلې ده دادا وی ګورې.
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتر په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریض نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لورې.
پلاره، سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسیږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګران یې.
پوښتنه
در نه کوم
بابا، پوښتنه بیا په موټر کې کوي، په لار کې نور موټر سوارلۍ را نه اوچتوي.
لږ په کرار غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه در نه کوم، ده خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېجئ.
والکه شاغه، شور مه کوه، په آرامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت وي، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازې یو څه سودا اخلم، موږ له ماجرا ته نه وي راغلي. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بې غمه اوسه، دا ډېر تنګ فلانکوچ دی، که ته اوړو بوجۍ اخلې که بل څه، خاص د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
والکه شاغه.
ها استادا،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیره ورته وخېږي.
جنګ مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خوا ته کښېنه. دا هغسې آفرین.
پلاره، په لارې کې ټول ځایونه راته ښیې.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده کا د توغندې غوندې ورځپي.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تابه برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره وي، پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کله پواچوم.
نه نه کاکا خوشحاله، وایم په زړه کې باندې ګونځه نه پرېږدي، خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چنارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخه هم وي نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو. او
که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی، لنګر دلته هر څوک راتلی شي. شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم؟ وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښموش نه اوس ره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزاوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، په دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مه یې پاسه بوا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی همې خوند کوي.
چنار ګلا، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړاوه، خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې، په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبولا چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګلا که بد مې وویل
وایي چې دار ګلا ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچا وچ شل چی
آغه دې سنگینم راغی. دا به بیا وس راته نصیحت نه کړی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سنگینه ستړی مسه، په خیر راغلی.
ستړی مشه سنگینه، په خیر راغلی.
لا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډاکشا سنگینه، دا خو د لاس مینځل صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستی وو. ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده. د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، دا سی وختار برته جوړ کړل کړه چې لوی لوی استادان امر شي جوړوي.
منم دی اشوکا، ته نو په خپل کار کې استاد خو یو خبره مې واوره.
وایا یو څه چې وایم. اے سل خبره دې اورم.
اسی ما ویل چې د سلمانۍ چړی او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یو خبره مې بلم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدي.
دا بیا تی دې ملک په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي.
ته خوی کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیاتی رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کینی فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي، کله کله وریجو رانه غلا کې او کله مې حسې زوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خورا روان دی، دې ته دې کله په واچوه.
کولی ته څنګه کول واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین راوړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړی ګلونه. په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکوې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وخوري پوستکی غورځوي، او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مه نشه خوړلی که نه دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوروره؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس تما غبرګ وزیر صادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم. دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره رازه تم که نه ستره بوی
خده وی لوره چه توای که بنام
داره ده موترو نوانه گروار سی داره بوز نوانه کوی
خدای ده ده اتور توی دا یو بل تا لاره نور کوی هر یه موتروان کوشش کوی چه تر بل ده مخشی نیختی هم الالی لوری
خب پلاره ستوین
پلار ده جار شا بازار ده خواه شو
رو خواه میشو خو
خود چه؟
زیلی سرکون خامو او کسیم دیری چطلی وی
بس خدای ده مکت توفیق را که لوری چه خپل کلی و کارون پاکو ساتو او ودانی کو
آمین آقا ده از من ده کلی فلان کوچم را غی
آفرین ملالی لوری دیر از زیره که ده خپل کلی موتر ده او پیشنده
بس بیروز استاده هم ده ده سم ده
شاباس شاقا هلا د موټر د مخه هیڅ پاکه کا
زیکه یو استاد کله چې کلی ته ورسېدو بیا به پاکه کم
لو حول ولا شاغه په کوپلې کې د بوز د کم ازغه چې شیشا پاکه نه وي خدای مکه کپلاره کې ټکر وکړو
شاغه ګلا استاد خضر ته وای د موټر د نورې کې کیم پاکه نه دي ځان پاکه کا
کاکا ته اوس بل موټر وانه ته جوړ شوې
ولې غوسه کوي پلار مې خضر ته وای
بس بس مغزه مې مخوري خیری پاکه به کم او کاکا لتا سره سودا مودا ستا چې پاس د موټر په سر وټړم
هوشتا خو په احتیاط پاس د موټر په سر وټړ چې مات نشي
د سرو در چرګ خو بنوي
د سرو زرو له چرګ نام قیمتي ده
ها دا څه دي دا خو تل ګراته وخه
دا ده د لاس منزل او دان ده
یار کاکا دې خبره ته خو د زمام خان دارا په دې او دان کې څه کمال ده او خو به په سرو زرو نه بدلوي
پیروز استاد وای روغ وجود بچای ده ډاکټران وای چې وخت وخت په اوبو صابون لاسونه مینځي مرزونه به نه درنګ دی کیږي احتیاط او بل خبره
وای کومه خبره
سهار د کلینر غږ وک چې زله خیره پوند ورکه د تو غندی غوندې زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري
وکاکا کله څنګه غږ پیوکم
تاسو غږ پیوکا زله خیره په پام پارم
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکم که مې خوښه شوه همداسې به کوم
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده تر بیا د خدای په امان
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
سلامونه قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسې زه فریده سیالم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وای د انجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانځي ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپختو دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کائنات جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوې دی او کائنات څوک ده ک لنډ راته وایست
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې قندهار شهر کې پیدا شوې او د دې تر څنګ مې زده کړې د قندهار په هنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلو
د خونځي نه به را پیل کو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوګه خاطره دغه نومړی ورځې کومه خوګه خاطره در سره شته
نومړی ورځ خونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم مکتب، بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره و استاده در زه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلود، او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لیک دغه اړخ لري هغه کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین او ډېر پکې کې ما ځان رسولای شوی.
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مې ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل، اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
ټول
پوهنځي مې هم زمانه ویل.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چتلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلې نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې و. چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوه ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځې جامې دې ژر بدلوه، په هفته کې به حتما مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنې د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یا غوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللی کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا هغه مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنی تاسې شپږم صنف کې حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښ ول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادرې کې ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادرې په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همدومره مبارزه خپل د خوش پوړنی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مراد په دې حجاب کې مراد خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خو ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي کچا هم مخ نه والی مې دي فقط دوی سترګې معلومې نه خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي د نه هم صرف څه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبورې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتنی زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مالقه د طب سره واخوده چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې د دواړه پانځې د پای عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې ښه پانځای ده او یې سختم ده ولې دغه دواړه د مخته وړل
د ټپ پانځي علاقه کوم د څلورم سن څخه شروع سو داسې خطر او چې کله لوی اختر وو پلان می قرباني کول یا مغب سای علوي زما پلان یو عادت درلود چې هر کال د پسا علوي هر کال به د بدن د داخ پسا د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې د سو وظیفه لري په څلورم سن کې هم لوی اختر وو پلان می پسا علوي او د علي د څخه ورسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي زموږ زړه نه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي هم دا د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګه سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېر سوچنه زکه تش په جام سم څخه لوړ څه د کلنور مکم و مو هتم سمفونی کې زه هم دا هم مزمن وایم ماته زموږ د بدن غړي داسې راشدل کیږي هم دا سي په د هم دا جریان کې لښ په جام سم لترم سم څخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې هم دا سي تیپ مې خپل هدف و ټاکه چې زه به تیپ حتمن وایم نو د تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنا نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې چی شي ویل کېږي ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلي رشته ته بل ډول معرفي کېږي هغه دوه ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د ټي پوهنځي تر څنګ کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینه وخت کې زکه ټوله ورځ به تابانی مورز یو پانتون تاتمنور کوله او نیمه ورځ به دبل تور کوله دومره درسونه د څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تیپ هان سیتلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو خورسته تر ټولو سبجو ز بیکارم د تیپ هان سی درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پان سی تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پان سی درسونه وایل را سره دا چې د تیپ هان سی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د تیپ هان سی درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کول او د کوم چې ساينس پان سی مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ساسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي
بلو. څه ښه پخولی شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزدې او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تورو بانجانو ده.
بلی و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ماده تور بانجان او کوفته واریده
بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سمه چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي هغه څه نه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای سم.
ساسو پسیمه کې عموماً په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه تل مانه ورشي دوی ورته د زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر واردې همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجی او غوښه بانجان سبزی دا شان عموماً په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي خو موږ د نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشیا کوم ته ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخې یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلی لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وايي هغه زیات خلکو ته پخې وايي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته حالت تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری استمونه ورزي کاینه جانې کډاره ته وايي آشپزی تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده د چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې د انجنیر قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوچ چې زده کوم مصرفیتونه ډیر و خو خیاطی مې زده ده کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې پاینې وخت کې د 250 ویل او پداسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایا کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله
خونتو کې یو خوږ مې چې استاد و د فزیک استاد زه تر د فزیک مسایل په هغه سره لول که په مکتب کې او که په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کولم ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه دل مشه خور په دې مسالې کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره چې نه ستاسو تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل کله به راته شیدې راوړل کله به راته میوه راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولای شي درس وای دا یو ډول حمایا و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و نور مې هم شوق دی دې چې زده کړو کوم نور مې هم شوق دی دې چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هغتون مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی زه کولای شم چې لاس ترونم دې تر څنګ پلان مور حمایت خو مې په لومړی سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل ک درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې
یا تر اوسه خو نه دی ویلی مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا کرا وات د یادونه وکړه چې اوس پر کور باید زینو د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړي ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم او پشین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند راسره همکاري کول چې کار ما کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزي نه علاوه؟
د اشپزي څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کاوه، ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په ښوونځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل وسی، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم
کاینه ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنې نه خوندې او تتلې شي نه پانتونونه تتلې شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د چې دوه پانزې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي. هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر مو اوسه، یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه په هنتونونه وترل سو او د دغه دوه هیله څخه شاته پات سم. یعنی تیپ خدا سپانځي د چټ پات پانتون کې شتون ولري، یی درس وای او یعنی لیسانس او سیا ورست ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پانځي به د سپانځي چې یواز په پانتون پرې تړل نه د پانتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پانتون په خپل کور کې کولای شي چې ځم هم رشته کې ورسوي. او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم ځکه تیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي او یو څانګه خپل ځان ته پوهه وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم کوم شیان وایم، دا هغه د پانتون په دوره کې او چې پر کور یم هم هغه نو دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم او کوم مثلا د کوم ژبه زده کړه ته ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړه ته ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي، هم هغه کورسونه مخته وړم یوټیوب کې، هم هغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نن ورځ چې نو اوس هم دغه ګورم یو یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخه مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي دا د چ په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکيني وي وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولای سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې ورته خلاص دي. او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سو، د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایه او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي هم ستا لپاره شه ده هم ستا د فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې ته له کوره وځې د طالبانو لپاره مثلا ته د کوره وځې ته باید ونوځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې یو حکومت راغلی دی چې ښځې ټول کور ورسې دا بهانه هم درول کېږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه خوانځي وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي اخه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانه واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړی هغه ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې انجونې کېدای شي دغه نوې ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې هغه ټول مثلا دغه نوې ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه انجلۍ نسی کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابر وي یا یو دوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لار ورته برابر کی ځکه ستا کړی واس په پکتاو په پانتون پرې اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویق کولای سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅکله هم حل لار کې ده نه سي چې تاسو هغه وعده کوي او نو ژوند ورته جوړ کړي برعکس د زیاتره انجن ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډیر ضرور برابر کړی دی
کائنات جانې هغه انجن ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلې دې ته تشویق کوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړي نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجن په څیر زده کړي لوري نه دی او ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کېږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
هغه ته مهم پیغام دی چې نوې ژوند ته پاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته ورو نو باید ډیر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ژوند دی وترل څه پر ما باندې مکاتب وترل څه پر ما باندې پانتونه نو وترل څه زه نور یعنی په دې کور کې اباس يم بي ځای يم زما ژوند کول ته بي ځای دي زه باید مثلا نوې ژوند پیل کوم او خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې پتا چې څنګه وو چې دوی روحاندې ته ماده وسې چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي یو نوې کورته ولاړ سي مګر دوی دا تصمیم جوړ ونیسي دا تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه ورسته دوی ته مشکل پیښ کړي شاید دوی د خپل دا تصمیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوع کې باید څوک تصمیم ونیسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې آیا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم کله وروسته درې کله وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په د شونځي په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکاله دي دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسولیت په غاړه واخلي اوس په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسولیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسولیت په غاړه نیسي یعنی دغه موضوع ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کینل جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې. هیله مندم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د خونځي ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دی ودان چې خبرې دی وکړې.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي.